السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن پنځشنبه د زمري څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي راپور وایي د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري د دوغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به په سیمه کې د پرمختګ لاره خلاصه سي پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمانوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسلوالو طالبانو د یوه پلاوي د روسي سفر په اړه یې معلومات ورکړي دي د وسلوالو طالبانو یو ویاند د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر خبر ورکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت له لورې دا وسوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان سفیر ته ویلي چې نوي سیاسي تعاملونه باید د دوه اړخیز باور ته زیان ونه رسوي او شک رامنځته نه کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې جدي څېړنې کیږي
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیلو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی
د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو لس ملکي وګړي وژل شوي دي د افغانستان د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي چې په پکتیا کې د اختر په شپه کې یو لس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانان وو وژل شوي وو د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ویلي د حقوقچنیانو شمیر زیات شوی چې تر وخت مخکې زیږي عبدالحد عظیم نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د روغتیايي امکاناتو کموالی او فقر د دې ستونزې اساسي عوامل دي
ټول زموږ خويندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذی په مشکل باندې اخته دي یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي معافیت نه حاصلوي په ډیرو مرزو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغه خطر وسخه دغه سوی تغذی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور مافیتی سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي
د بوست روغتون ډاکټران وایي دوه کاله وړاندې د دوی په روغتون کې په یوه وخت کې څلوېښت خام ماشومان بستري کېدل خو سږ کال دا شمېر تقریبا دوه برابره زیات شوی د بوست روغتون چارواکي وایي تېره میاشت په دې روغتون کې 1619 کوچنیان زیږېدلي او یوه مور مړه شوې ده د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي نریندر مودي نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کړې دي مودي ویلي د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد بیعدالتۍ او خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیري له مخې د هغه هیواد د اساسي قانون 301 ماده لغوه سوه او د جامو او کشمیر کورواکی ورسره ختم شوه دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوې ده پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شذو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شذې یولور او چې ولور او مور هم پکې دي، د اجباري حجاب د قانون پر اساس د اعتراض لامل په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د شذې یاسمین اریانی، منیره عرب شاهی او مشګان کشاورز نومیږي چې په ګډه په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د دې شذو د اجباري حجاب پر وړاندې د اعتراض سرګندولو لپاره هغوی زندانی او محاکمه کړی دي او دوی غندي. په دې بیان کې په نورو هیوادونو هم ژغ سوی چې د ایران دا کار وغندي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي چې دا ښځې په اپریل کې د تهران او تهران ته په نږدې سیمو کې ونیول سوې او تیره میاشت یوې محکمې د زندان حکم ورباندې وکړ. او د امریکا د فلادلفیا په سیمه کې پولیس وایي چې هغه وسلوال وګړی چې شپږ پولیس یې ویشتي وو ونیول شو. پولیس پرون په فلادلفیا کې د دې وګړي کور ته ورغلی وو او غوښتل یې چې د مخدر موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس ته وویل چې ټول ویشتل سوي پولیس برسېران زخمي وو او یوه سیمه ییز روغتون ته لیږدول سوي دي. پروانې میاشت کې دوه وارې په امریکا کې په ډله ییزو بریدونو کې خلک ووژل سو. د اوهایو په ډایټن او د تگزاس په الپاسو سیمه کې یو ویشت تنه ووژل سو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راپور وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي.
د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
په نورستان کې نجونې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو په د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کوچني حق او کور کلی هم خپریږي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسأله شایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې بل پړاو مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدي. د دغو خبرو هدف د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله من دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. ده هغه اشاره تیر لوی اختر ته و. شغلی خلیلزاد لیکلی په هیرم چې افغانان سولې تلیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د شل زره امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړني موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر وکړی و چې د خلیلزاد په سطح باندې اخري معاهده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه معاهده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحد سي چې څه ژمنه کوي هغه عملي کوي او دا تفاهمنامه چې کله اخیری امضا کیږي باید د ځینی نوري وادونو رهبران هم پښه کې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک سوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ سوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی سوی چې یوه یې د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې ګڼي تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بله کلیدي غوښتنه د یوه اوربان اعلانول دي. د جرمني خبری اژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. د پکتیا ولایتي شورا یو شمیر غړي او د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته د غځېدلو لویو لاریو امنیت او د مرکز اوسنی امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. احسان آرین په دې اړه له پکتیا څخه راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غځېدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندي نه دي او خلک نشي کولای یو شمیر ولسوالیو ته په ډاډ سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمیر ولسوالیو په لویو لارو کې هره ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ولټه ده مشکلات او ستونزې شته کې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولي سرات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د شمیر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زرمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نهه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په موږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جانباز له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه شن کړي. ښاغلی جنباز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هیڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه سي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه ورځ د دوی د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکۍ ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تا تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري د ولسمشریز ټاکنو نوماند عبد اللطیف پیدرام په خپل لمړنۍ انتخاباتي غونډه کې اعلان وکړ چې د بریا په صورت کې بریاستی نظام په فدرالي نظام وړوي او په فدرالي نظام کې به د هیواد امنیت سیمه ایز کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وصال راکوي.
د عبداللطیف پیدرام په مشرۍ د ازادۍ، عدالت او امنیت په نوم انتخاباتي ټیم خپلې انتخاباتي منډې تړلې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو په شعار پیل کړې. ښاغلي پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان سیاسي نظام په فدرالي واړوي.
ما جمهوری اسلامی فدرالي افغانستان خراسان را میخواهیم
د وای موږ د افغانستان خراسان فدرالي اسلامي جمهوریت غواړو. پس موږ او د نوماندانو ترمنځ یو توپیر موجود دی، او هغه دا چې موږ فدرالیست یو. افغانستان باید په فدرالي زونونو وویشل شي. صلاحیتونه او پریکړې باید خلکو او فدرالي واحدونو ته ورکړل شي، څو خلک خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نظام مسایل مدیریت کړي. کوم فدرالیزم چې زموږ ټیم مطرح کوي هغه قومي فدرالیزم نه دی. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی چې پکې زیاتره واکونه په مرکز په ځانګړې توګه ولسمشۍ ماڼۍ پورې تړلې دي، خو په فدرالي نظام کې داسې نه دي. په فدرالي نظام کې هیواد په فدرالي سیمو ویشل کیږي او هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو خاوند وي. ښاغلی پیدرام وایي د بریا په صورت کې به د هیواد امنیت هم سیمه ایز کړي، یعنې د هر ولایت امنیت به د همغه ولایت د ځواکونو لخوا ساتل کیږي. هغه د خپل بهرني سیاست په برخه کې وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه به هم په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې فدرالي نظام عملي نه ښکاري. د دغو کارپوهان لړلې ودیر سپی وایي د نظام د بدلون لپاره پکار ده چې د لوی جرګې له لارې لومړی اساسي قانون تغییر شي.
افغانستان کې فدرالي نظام راوستل اصلا د فعلي اساسي قانون تغییر پورې مربوط ده، که مګر تر څو چې خارجي قواوې په وطن کې وجود ولري، تر څو چې ملي وحدت تامین شوی نه وي، تر څو چې 50% خلق زمان باسواده شوی نی، فدرالی نظام غوختل مانای داده چه افغانستان تجزیه کهو.
خاغل صافه د ډیورند کرخی پاره د پیدرام د سرګندونو په حق لوای، پیدرام باید د افغانستان تاریخ ته مراجعه وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه کابو شل ورځې مخکې پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریز انتخابات چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه وشي، 13 کسان ورته کاندید دي. په دې لړ کې نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس اخیسته. د دغو نوماندانو له ډلې نه عبداللطیف پیدرام یوازینی نوماند دی چې له ریاستي نظام نه پر فدرالي نظام ټینګار کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که له یوې خوا د دوی امکانات کم دي، له بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر هم ډیر سوی دی. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور راکوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیر په سیشي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسولین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ټول دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږون کوم ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
دا پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کېږي تر نوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکې زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی، یعنې دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومان.
ښاغلی نصرت، د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوتو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالوي لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شزی ترې ران جوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لوی ستونزه یاد کړه.
نو مېندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغه مېندو ته نه رسېږي بناً کې دې سي ماشومان بیا وخت وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه مېندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې مېندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، مېندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
پوست دولتي روغتون مسولین کڅ هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو د کی کشمیر نه لري، خو دا منی چې په تیر میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلوېشت هغه ماشومان مرسیوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسیږي او لارې وژدي دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر اسې ځای ته راغلی چې د ډاکټرانو دغه ډاکټرانه وي چاته د مشکل را پیښ شو چې مریض په دغه حالات کې و چې امي غټه عملیات ورکوي، کوچنی عملیات ورکوي، راته یو چې ته ډاکټرانه بلنه سده مریض بوزي در هغه ځای کې سیور رسوي. هم مشکل و چې درد ځای راتلو په لارې کې هم خامه و وخه جنگونه یې بیرېږي و امر تر یم غمونه ډیر دی هم بمبار کیږي و دا څو بیرېږي د مرزینه دا پیښیږي.
زه د نوزاد څراغلی په هغه شپه چې پر نوزاد چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پیښ په هغه شپه زما کوچنیانو زما جما ایلاس په هغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه می په دوار رسولی و د پنځمې میاشتې دا ستردانه نیم په دوار رسولي و اوس دا پیدا سو دا غوړست دا و میاشت.
که څوم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د شزینه قابلیت او شمیر په مراتب ډیر څه ودی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډیرېدو لیدي، خو د دقیقو وسایلو موجودیت په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړې دي چې مرکزی حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته ویل د وخت نمخ کې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که کچېری او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یو مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو رئیس د څو کلونو رئیس وڅکلې ځپلې دي او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خويندې او کشمیر ماشومان چې مدي یاته پلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډیرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغه خطر وسخه دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیت سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپل وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوی
د بستروختون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو د کی کشمیرې نه دی ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر مریض میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یو ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو
تاسی ازادي رادیو او ری په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نهسته او لدی کبل دوی لګاڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. روح الله انوري دراپور جزئیات وړاندې کوي.
په نورستان کې د خونځي زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته چې په وجه درسي بهیر لګاڼو ستونزو سره مخ ته د پښکی د نجونو لیسې دوه تن زده کوونکي وایي
نو می فاطمه ده کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډیر دي ځینې کتابونه بخښ نشته دي دغه پاس سنفونه لپاره یو لسم دوه لسم او لسم سنفونه خو بخښ کتابونه هم نه لري ځینې
زمونږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه زمونږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري یو سنف کې چې هغه درې څلور دانه کتابونه یو نور نه کتابونه ډیر مشکلات لري مونږه کتاب نه درس خو پر مختګ نشي کولای کتابونه زمونږ مکتب ته راولل شي هیڅ کتابونه نشته یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي هم دغه کتابونو ته راټولېږي خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکل او مطالعې لپاره کتابونه نه لري چې لامل دوی په سمه توګه درس نشي زده کولای او کومې خويندې چې له دولسم ټولګي او فارغ شوي اکثره له همدې وجه په کانکور کې بې نتیجې شوي خون کې هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي د یاد لیسی خون کې مغفروای
کتابونه هم کم دی یو سینف کې شل جن کان چې لز جن کان لري لز نه لري درس یو بل نه باغ لمون چې درس قرانه وظیفه ورکوه ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مون هغه ته څه ویلې نه شو کتاب چې نه څنګه به یادې راځو کتاب راسیږي اوسه پر راسیدل نه دی
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي رادیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزې منی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړې ده
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغهونو استفاده وکړي نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې وو هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل بحال کړو او وزارت هم وعده کړې ده چې د راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو
په نورستان کې ټول 208 دیرش خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا څلويخ زرن جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیرې کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځي درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسیدل
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي عصمت څاروان راپور لري
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکیچ کې په مستقیم لاسوهنې غور کوي د خبری آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبه په ورځ خبره کړي شودل کیږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د گاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سولې حل سره وتړله په هانګ کانګ کې له لس اونۍ راهیسې ناکرارۍ دوام لري واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی زرګونه کمپنۍ له دې هیواده وځي البته چین غواړي چې معامله وکړي پریږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولای شي دا کار وکړي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوه میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرټکی اوروي. د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سول د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د افغانستان د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده.
له فرشتې جلال زی څخه په مننه چې د مهمو خبرونو سرچکې واورېدل. سپورتي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور ډلهیزه مرحله نن سهار پای ورسید. د دغه سیالیو په لومړۍ ډله کې د حریرود طوفان، د میوند اتلان او د البرز سیمرغ ډله یوه له بلې سره سیالۍ کوي. په دوهمه ډله کې شاهین آسمایی، عباسین سپه، د سپین غر بازان او د هندوکش قابان یوه له بلې سره مخ شوي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه به د طوفان حریرود او سیمرغ البرز ترمنځ وشي. د هیواد استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټسال د ټیم روزونکي عبدالرزاق مامرک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف دا دی چې ډیر خلک د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو په نمانځلو کې ګډون وکړي. ښاغلی مامرک وویل
با حضور چهار تیم از چهار زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
د بویل دغه سیالۍ به د اسد تر 9 پورې دوام وکړي. د ویلو ده چې د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت مخکې له دې د نجونو د فوټبال او ساحلي فوټبال سیالۍ پیل شوې دي.
د سپورت خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز پروګرامونو د کوچني حق او کور کلی وخت را رسیدلی چې په ګډه اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې وي، 10 دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبري اورو چې د کورنۍ د بیغوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې یو ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروایي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښې د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیاتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیاتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راولوي دا کیچی په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب سخ و درد.